السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې به د ځوان فکر په پروګرام کې د مدني فعالانو په برخلیک باندې ژوندۍ پروګرام واوري خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ماتېدو دی. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو وژلی دی او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوي کارګو نه مني. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو دی. انټونی ګوتریش دا خبره نن په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. ښاغلی ګوتریش پرون هم د افغانستان په تړاو په خپله وینا کې د اقتصادي ځوړتیا یادونه وکړه. اوس وخت د شتمنیو په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډیدو سره اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلي پاتې، اساسي خدمات لکه روغتیایي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډیدلي. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. تاکل شوی د جیشل هیوادونو یاد نړی د شلو بډای هیوادونو مشران د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي. د زنګړی سرمشریزه چنند اروپا په وخت ماسپخین په یو بجه په آنلاین بڼه پیلېږي. د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوی چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشریزې کوربه دی ټینګار کړی چې بډای هیوادونه باید له قید او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ دی. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو جیشل په مشرانو سربیره د قطر استازي، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي هم په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیایي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند چهل متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو ویشتی چې له پیښې نیم ساعت وروسته یې په روغتون کې ساور کړې. دغه پیښه چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې شوې، عاملان یې له سیمې تښتېدلي او مسؤلیت هم تر دې دمه چا نه دی منلی. په ننګرهار کې ځایي مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. عبدالرحمن معاون د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې لتیر شاوخوا 12 لسیزو راهیسې په ننګرهار کې په مدني فعالیتونو بوخت و. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي او مرموزي وژنې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دې مدني فعال د قتل په غبرګون پر خپل ټوټر لیکلي چې هدفي بریدونه او عدالت ته نه لاسرسی دوام لري. په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. که څه هم چې اډانی پورتس د اکتوبر په 11مه په دې تړاو په خپله اعلامیه کې دلیل نه دی راوړی، خو دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې تیره میاشت د هند په ګجرات بندر کې د درې چونو هیروینو یو محموله ضبط شوه. اډانی پورتس ویلی دی چې د ورته کارګو په اړه د سوداګرۍ مشوره به د نومبر په 15مه د دې ټولو 10 بندرونو او د درېمې ډلې ترمینلونو باندې پلی شي. د تیره میاشت د هند په ګجرات کې یوه محموله چې ویل کېدل 3 ټنه هیروین دي او په اصل کې له افغانستانه بار او د ایران له لارې ګجرات ته رسېدلي وو ونیول شول. د دغې محمولې ټول تال ارزښت 2,650,000,000 ډالر اټکل شوی دی. جرمنی وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د مشرانو موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیران سره خبرو ته کښېني. د جرمنی د حکومت په پرونی بیان کې راغلی دی چې مرکل او ماکرون پرون لومړی د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره د مینسک د موافقو په اړه خبرې وکړې. په دې موافقو کې د اوکراینی ځواکونو او روسیې پلاوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پای ته رسېدو کېدو غوښتنه شوې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 را په دې خوا جګړې روانې دي او تر اوسه تر 2200 ډیر کسان پکې وژل شوې دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د خبرو اجنډا دا و چې د اوکراین او روسیې مشران خبرو ته کینی او جرمنی او فرانسا منځګړیتوب وکړي. او وروسته تر دې چې جرمني مسیدونیا ته پرون څلور د سفر په وړاندې ماتې ورکړه، لومړی هیواد شو چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار وکړه. د اروپایي هیوادو د غوراوي لپاره لس ګروپ دي. د هر ګروپ د سر لوبډله په قطر کې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام ته لار پیدا کوي. په ایچ ګروپ کې روسیا وروسته تر دې سارته وخته چې سلووینیا ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه. په همدې ګروپ کې تر روسیې وروسته کرویشیا ده چې پرون یې له سلواکیا سره لوبه 2-2 مساوي کړه. دا مهم خبرونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونه ولولې. تر لنډې دمې وروسته ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام نمیو منیزه همایون هیوادیم. په 13 کلونو کې ډېر مدني ټولنې وغوړې دي، په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه وکړل، خو د تیر حکومت له ړنګېدو سره د دې ټولنو غږ هم تر یو حد تت شو. که څه هم طالبان ویلي و چې دوی له مدني ټولنو او فعالانو سره کار نه لري، خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې بیا د مدني فعالانو د لاریونونو مخه ونیول او اجازه یې ورنکړه. تازه خبر دا دی چې په جلال آباد کې یو مدني فعال عبدالرحمن ماوین ووژل شو. لا معلومه نه ده چې نوموړی چا وژلی او د دې پیښې علت څه وو، خو د نوموړي قتل ښیي چې لا هم د مدني ټولنو غړو ته ګواښونه شته. په روانه خپرونه کې د مدني ټولنو په تیر اوسني وضعیت او راتلونکي بحث کوو. میلمانه مو د خپرونې میلمانه مو هم خبریال او د ښځو د حقونو فعال فوزیه وحدت او د پوهنتون استاد او مدني فعال ضیاءالحق فضلی دي. دغه ډول په خپرونه کې به نور میلمانه هم ولرو، خو په پیل کې خپلو دو میلمنو ته خره غلاس وایم. که زموږ کا غوري غلی وحدت او خغلی فضلی دواړه خبرونه د سړی مشي مننه
کوم.
سلامونه او درنه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او غلی وحدت کټی راځه مننه.
خوشاله اوسې اغلی وحدت. پایل به لته څخه وکړو، موږ دواله سيزه د مدني ټولنو د فعالیتونو شاهدانو. تاسو دا فعالیتونه څنګه ارزوي؟ څه وکړل؟ څه لاسته راوړنې لري؟
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم هی واتساپ او د باست ملګرو ته او ټول اوریدونکو ته مو د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم. مدنی فعالیتونه په تیرو لسیزو کې تر یو ځایه پورې لاسرونې درلودې. هغه حرکتونه چې په مختلفو برخو کې ترسره کېدل، که هغه لاریونونه وو، که هغه د انتخاباتو په برخه کې وو، که هغه په ګردي میزونو کې وو، مدني فعالان خپلې ونډې ترسره کړې دي. تر هغه ځایه پورې چې دوی واسه کېده، تر هغه ځایه پورې چې دوی په وفاداري ورکړل شوې وه او ظرفیت یې درلوده، دوی فعالیتونه وکړل. اما متاسفانه هغه څه چې اوس موږ ورسره مخامخ یو، د هر څه په اوبو باندې لاهو شول ګرځن، خلکو ډیر رضایت نه درلوده. په افغانستان کې ځکه ځینې فعالیتونه پروژې بڼه یې ځانته غوره کړې وه، اما په ټوله کې ډیر خبر مخ روان ول او خپل ځایګای ځانته پیدا کړی و. اما متاسفانه اوس په دغه وضعیت کې چې د اماراتو نظام دی، دغه فعالیتونه کاملا پیکه شوي دي، ګواښونه ورته موجود دي. دا تاسو هم وړاندې خبر ولوسته چې یو مدني فعال وژل کیږي او نور ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي، او نور هغه کسان چې په دې برخه کې فعالیت کوي ځانته د خطر احساس کوي. دا خپل ګواښونه د دې سبب کیږي چې دغه وضعیت لا هم پیکه شي او کمرنګ شي.
مننه ښاغلی فضلی. ستاسو په نظر د 13 کلونو مدني فعالیتونه څنګه وو؟ یعنی هغه ستامه چې تر کېدله هغه تمه پوره کړه کنه؟
مدني او ټولنیز فعالیتونه په ټولو ولس محور او ولسواکو نظامونو او حکومتونو کې د ملا د تیر حیثیت لري. په افغانستان کې د نوی نسل یا د نوی پیر یو لوی لاسته راوړنه دا وه چې دوی وتوانېدل د خپل فکر او د خپل ځواني انرژي په مرسته په کلو او باندو کې، په ولسونو کې، په مرکز کې، په ولایاتو کې د ولس ترمنځ یو فکر او د افغانیت، اسلامیت او د دوی د حق غوښتنې اصلي مبارزه راپورته کړي، چې له نیکه مرغه په تیرو شلو کلونو کې که موږ یو له اساسي لاسته راوړنو یا ارزښتونو څخه یې وبولو، همدا مدني ټولنې او مدني فعالیتونه ول. دغه ټولنې وي چې په کلو په بانډو کې د ولسونو ترمنځ، د قومونو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ د یووالی رامنځته کړه، د دوی فرهنګي او 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 ملي مشترکات او ملي ارزښتونه یې راپورته کړل. موږ په تیرو شلو کلونو کې د خویندو، د ځوانانو، د علمي کادرونو او په ټوله کې د ټولو هغو خلکو چې هغه روڼ اندي دي او د فکر خاوندان دي، د دوی ترمنځ یووالی او د حق غوښتنې مختلفې پروسې او مختلفې ډلې ولیدلې چې دوی سر راټول شول. د خپل اساسي حقوق لکه تحصیل، تعلیم، لکه د دوی په حکومت کې ګډون، په نظام کې ګډون، د دوی د غږ اورېدنې پروسه او لنی کمرغه دا نه یوازې چې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په کچه د مختلفو هیوادونو له هرکلي سره مخ شو. موږ لوی لوی لاسته راوړنې درلودلې، زموږ په اقتصادي برخه کې، سیاسي برخه کې او په نړیواله کچه زموږ په لویو تصامیمو کې د ګډون یوازینۍ هیله، تمه او امید دا و چې مدني ټولنې او مدني او ټولنیز ارزښتونه په دې هیواد په کچه قوي شوي وه، مضبوط شوي وه او خپل اساسي رول یې لوباوه. لبده مرغه لبد مرغه د نظام
دغه پوښتنه مو کول. مهرباني فضل صاحب، دا پوښتنه مو کوله چې تاسو ویل چې دوی ډیر څه کړی دي، خو بیا هم ولې وضعیت بدل نشو؟ خصوصاً په ټولنیزه برخه کې دوی هغه خلک وو چې له ټولنې راپورته شوي وو، مدني فعالیتونه یې کوله، خو اوس هم چې ګورو وضعیت بدل نشو. یعنی علت یې څه وو؟ د دوی د کار ولې هغې خواته لاړ چې هغه ستمه ترې کېدله چې ډیر مؤثریت به ولري؟ د ځینو په باور نه یې درلود.
زه فکر کوم دا به له حقایقو لري تحلیل وي چې موږ وایو چې مدني خوځښتونه یا مدني فعالانو یا ټولنیزو فعالانو په شلو کلونو کې چې څه وکړل هغه ډیر مؤثر او مثمر نه ده تمام شوی. تاسو فکر وکړئ اوس تاسو په هر کلي او په کور کې یا په کلو په بانډو کې مکتبونه لرئ، تاسو په سلګونه پوهنتونونه لرئ، تاسو سوشل میډیا، ماس میډیا، تلویزیونونه او رادیوګانې او 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 5000 شتر مدني ټولنې چې هغه فعال دي او همدې شکل باندې چیریټي فاونډیشن یا هومینیټیریان فاونډیشن یا هغه بنسټونه چې هغه
دغه شپږ زره مدني ټولنې فضلي صاحب څه شوې؟ دا مدني ټولنې اوس چیرې دي، څه شوې؟
لپاتہ مرغ چاوی لخپل کورونو نشی راوتلای. آیا تاسو خپل کار تحقیقی معلومات چې هغه د ازادي رادیو او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا چمتو شوی، په دې باندې هر ورځ مدني ټولنې او مدني فعالان ګواښل کیږي، وژل کیږي، د شپې د هغوی کور باندې چاپی وي. تاسو پوهیږئ په ډیکټیټرشپ کې او یا په هغه نظامونو کې چې هغه سلطنتي وي او یا هم هغه په یو شکل باندې حاکم وي چې ټولنه دې ته نه پرېږدي چې هغه د بیان ازادي راولي او یا هم د فکر او د نظر خاوندان وي، هغه عین وضعیت سره موږ مخ یو. دا نه یوازې چې نن په ننګرهار کې یو مدني فعال وژل شوی، هر څوک چې داسې یو غږ پورته کړي چې په هغې کې حاکمې ډلې ته او یا هم هغو خلکو ته چې هغه اوس په حکومت کې یا په سیستم کې ځان واکمن بولي، چې هغوی ګټو ته یا د هغوی فکر ته تاوان وي، هغه ځپل کېږي. نو 15 ټولنې څه چې په 15 هم پیدا شي، نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې داسې هیواد نشته چې هغه د دیکتاتور حکومت پر وړاندې آزاد توګه فعالیت وکړای شي. تاسو فکر وکړئ د عربستان سعودي حکومت او نظام یو له قوي ترین اقتصادي نظامونو څخه ده چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې قوي دي، هغه په تحصیلي تعلیمي لحاظ باندې ډېر پوه خلک دي، ولې هلته هم د بیان ازادي نشته، هلته هم مدنیت ته ارزښت نشته. که څوک د نظام په وړاندې غږ پورته کوي یا ادامې کی یا بندې کیږي یا رسېږي. عین حال ایران کې لرو، خو ایران کې تاسې فکر وکړئ د دومره خلک له عین وجه سره مخ.
مننه فضلی صاحب، بیرته راګرځو تاسو ته. خو لاغلی وحدت څخه پوښتو، په تیرو شلو کلونو کې کله چې موږ مدني فعالیتونو ته ګورو، په دې برخه کې د نجونو د میرمنو ونډه څنګه وه؟ یعنی هغه څه چې لازمه وه خپل نجونو میرمنو دوی ته کار وکړ د مدني فعالیتونو په چوکاټ کې کنه؟
او خپل هیواد مخکې د دې نشه د خصو پرول باندې وغږیږو. په یو ټولنه کې مدني ټولنه او مدني فعالان د قدرت فلورم رکن حسابيږي. البته په دموکراتیکو ټولنو کې چې په نور نړۍ کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو فعالیتونه ډېر جدي نیول کیږي، اما په افغانستان کې هغه څنګه چې فضلی صاحب هم ورته اشاره وکړه، دلته کراچیری ستا حرکت او ستا عدالت خواهی او ستا حق طلبی د یوې ډلې د یو ګروپ او د حکومت او حتی د نظام پر خلاف باندې اوسي طبعا دا سرکوب کیږي. البته دا یوازې په افغانستان کې نه، دا په ټوله نړۍ کې همداسې ده. نو په ټوله کې د ښځو رول هم په تیرو شلو کلونو کې په همدغه شکل باندې وه. تر یو ځایه پورې دوی خپلې هڅې او هاندې ترسره کړي دي، اما وړاندې ما په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې ځینو په دغه برخه کې واقعا دغه مسأله پروژه یې کړه. کله چې د پروژې مسأله دلته راپورته کیږي، تاسو کتل چې د مدني فعالانو نوم په افغانستان کې ډېر بد و، ځینو ورته ځانګړي نمونه حتی په سوشل میډیا کې دوی ته ورکوله. د دې تر څنګ راځو چې هغه منفي جنبه یې سکوم مثبت جنبه یې ډېر کارونه ترسره شول. د دوی فعالیتونه د دې سبب شول چې دوی وشي کولای په حکومت کې ځینو پوستونو ته ځانونه کاندیدان کړي، په پارلمان کې همدغسې، په نورو برخو کې سیاسي برخو کې ونډه واخلي، خپل د ښځو له حقوقو څخه دفاع وکړي. یعنی په ټوله کې موږ نشو ویلی چې دوی لاسته راوړنې نه درلودې، درلودې اما په هغه شکل باندې چې دوی واقعا په دې برخه کې عمومي منافعو دپاره یا د ټولو ښځو دپاره دوی کار کول په هغه شکل باندې دوی کار ونه کړ، اما نادیده هم نشو نیولی.
ډیره مننه. مخکې له دې چې نورې پوښتنې له خپلو میلمنو څخه وکړو، په د ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو کې مو له خپلو اوریدونکو پوښتلې چې د مدني فعالیتونو په اړه د دوی نظر څه دی او د مدني ټولنو د تیر وسني او راتلونکي وضعیت په اړه څه وایي. د دوی ځینې نظرونه زموږ همکار ملالۍ بشیر راوروي.
مننه هیواد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، اوریدونکو پر ټولنیزو رسنیو موږ هم دغه پښتنه له تاسو څخه کړې و چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې څه معنی لري. مدني ټولنې په افغانستان کې چې په تیرو شلو کلونو کې فعالې وي، د هغوی له فعالیت څخه تاسو څه ډول تاسو ارزونه کوي؟ په دې اړه ځینو اوریدونکو لیکلي دي، هیواد صاحب خان افغان صاحب لیکلي دي چې مدني فعالان ډیر ښه رول لوبوي، د سرجختر مسلکی چارواکو رسوي، موږ یې په تیر نظام کې شی بیلګې لرو. د کوم ولایت مدني فعالان چې به هر څومره شکارې کاوه هغومره به یې خپل ولایت ته ګټه رسوله. بل اوریدونکو ادریس محمدی لیکلی دی چې مدني ټولنه نه یوازې زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواکو رسوي، بلکې دا د دولت یو اړتیا ده، باید هر دولت مدني ټولنه ولري. هغه بیا د مدني فعالانو خپل کار دی چې څه ډول کار کوي، آیا هیواد تجمن پاتې کیږي یا که د یوې خاصې کړۍ لپاره کار کوي. په دې اړه باندې به هم له خپلو میلمنو څخه وروسته واورو چې د دغه تبصرې په اړه د دوی څه نظر دی. خو یو بل اوریدونکو فیضان الله نظرخیل لیکلی دی چې پرشتینه معنا مدني ټولنې د یوې ټولنې د سترګو دنده سرته رسوي. هر هغه هیواد چې خدمتګاره مدني ټولنه لري، هغوی د خپل هیواد ملي مسائل په ډیره ښه توګه حل کوي او هم دغه ټولنې د ځوان نسل پر روزلو خورا مثبت رول لوبوي. دوی ورسته لیکلی دی چې د افغانستان په اوس مهال کې د مدني ټولنو فعالیت د اندېښنې وړ دی. طالبان په دې حق له کوم واضح دریځ طالبانو په دې اړه کوم واضح دریځ نه دی ښودلی. دا زموږ د اورېدونکو تبصرې وې. هیواد صاحب
مننه. خوشاله اوسئ آغلی بشیر. د مدني فعالیتونو او مدني ټولنو په اړه موږ د غوریدونکو نظرونه واوریدل چې د ټولنیزو شبکو لاري له موږ سره شریک کړي وو. بیا هم ورګرځو خپل ملمنو ته. فضلی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې مدني ټولنو ډیر کار کړی، مدني فعالانو کار کړی، خو په اوس وضعیت کې دوی څه نشي کولای ځکه وضعیت سم نه دی، دوی تهدیدېږي، د دوی ژوند ته خطر دی. زموږ مخکې پوښتنه همدا وه چې مثال ولې بیا هم حساسیتونه شته دي، یعنی کله چې د مدني ټولنې د مدني فعالانو خبره کیږي انتقاد کیږي، یا مثال کېدې شي کوي چې دغه فعالیتونه تر خارونو محدود او تر کلیو ونه غزیدل، کلیوال ډیر خبر نه ول دغه مسایلو، یا حتی کېدې شي د مدني ټولنې نوم یې لا ډیر ونه پیژني. نو دا خبره مو کوله چې ولې د ډیرو نظر داسې وي چې هغه دوی وایي چې مدني ټولنه، یعنی دا چې یو څوک راغلی دی مدني فعالیت ته استفاده کړي مخکې تللی، نو دا غسی یو نظر ولې شته د مدني ټولنې په اړه کله چې تاسو وایي چې کار یې کړی، خدمت یې کړی د مپوهوي په برخه کې، یا نور داسې کارونه یې کړي چې هغه سبب شوي چې حکومت متوجه شوی او دوی هلته ځینې خدمات وړاندې کړي؟
تحقیق تحقیق ولرو په 2000 کال او 2001 کې او په 2000 یعنی په شلو کلونو کې، او لږه نه مخکې طالبانو یا د مجاهدینو یا د ډاکټر نجیب الله حکومت سره وچیرو، موږ ډیر په اسانه دا نتیجه ترلاسه کولای شو چې په هر کلی او په هر ولسوالۍ او په هر ولایت کې چې څومره مکتبونه دي، څومره تحصیلي او تعلیمي مراکز دي، او یا څومره فرهنګي مرکزونه یا فرهنګي ټولنې جوړې شوې دي، دې مدني فعالانو د کړنو، د زحمتونو، د دوی د هلو ځلو په برکت کچیرې په ولایتونو کې مدني ټولنې نه دي. مثلا د افغانستان په 40 ولایتونو کې ځینې داسې ولایتونه لرل چې هلته به د جنګ لیکې وي او په ډېری ولسوالۍ سقوط و، هغه ولایت به د نورو ولایتونو په پرتله په مدني فعالیتونو کې ډېر پورته نه و. د هغو خلکو به حقوق همیشه تر پښو لاندې کېدل. ټوله کې دا باید ومنو چې مدني ټولنې او مدني فعالانو ډېرې قربانیانې ورکړي. یعنی په تیرو 100 کلونو کې داسې ورځ نه ده تیر شوی چې 2003 or 2005 ژورنالیستان یا ټولنیز یا مدني فعالان یا سیاسي فعالان نه وي تروت شوي. دا د مطبوعاتو رپورټونه چې تاسو یې کتلای شئ، او دا دي د سر په بیا باندې، یعنی مدني فعالیت په ولایتونو کې په کلو په باندو کې د سر په بیا تمامه ده، او هر ورځ باید وسواد مخالفینو د خوا د خلک تهدیدېدل، او یا هم په ځینې برخو کې حکومت دې دوی لکرونو څخه راځي نو. ولې ځینې داسې ډېر کم شمېر کې کسان ول چې هغوی به له دې کړنو څخه غلطه ګټه پورته کوله، اما موږ په ټولو کې نشو ویلای چې په 5000 یا په 6000 مدني ټولنو کې سل کسا یا سل ټولنې یا 500 ټولنې هغه د ټولو مدني ټولنو په اصطلاح د حقوق نفي کولای شي، او یا په هغوی باندې د بطلان خط کش کولای شي. په 6 کلونو کې موږ اوقات په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، د بیان په ازادي کې، فیسبوک کې، په ټویټر کې، په محلي رادیوګانو کې، په پرنٹ میډیا کې، په ماس میډیا کې، په نړیواله کچه له ځوانانو سره د اړیکو په جوړولو کې، په نړیوالو کانفرنسونو کې، په روزنیز ورکشاپونو کې، او په ټوله کې د اساسي کارونو په جوړښت کې دا همدا مدني فعالان ول، همدا ځوانان وو. زه مطمئن یم افغانستان په 6 کلونو کې تقریبا 100% تغییر شوی. کچیری واکمنه ډله او یا هر څوک وګواړي خپل فکر او یا هم خپل ایدیالوژي حضور په نوي نسل باندې تحمیل کړي. د جمهوریت په وخت کې هم نوې نسل دې ته آماده نه و چې تحمیلي فکر په ځان ومني. همدا دلیل یې و چې کله د واک ویش کېده، د نوي نسل یا د نوي پیر مدني فعالانو خپل غږ پورته کړ او ویلې چې ایواز دی ویش په پروسه کې باندې نه دی راي ورکوي او نه به دی حکومت ملاتړ کوي. تم دې دلیل باندې او نو باندې شکل باندې کچيري حاکم ډله کچيري حاکم ډله مدنيت ته او د بیان ازادي ته او د نوي نسل فکر ته ارزښت ورنکي دوی به هم د تضعیف خواته ولاړ.
مننه کو خغلی فضلی په خبرونه کې را سره لیکوال او مدني فعال خغلی نصرت الله وفا هم مل ده. وفا صاحب تم خرغلاس وي په خیر راشي. وفا صاحب هم دا پښتنه له تاسو هم کوو چې کتیر شلو کلو ته نظر کوو کوم مدني فعالیتونه چې وشول تاسو یعنی هغه مسایل کوم چې پام ورته ونه شو هغه ستونزې هغه نیمګړتیاوي چې کله دې ورسته د فعالیتونه بیا کیږي چې هغه ستونزې تکرار نشي هغه تیروتنې تکرار نشي بلکې مدني فعالیتونه داسې وي چې وکول شي هغه د ولس په منځ کې او د ولس لپاره ګټور تمام شي.
نور درنو ملمنو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. اول خو په ډیر خوشنۍ سره وایم چې نن متاسفانه موږ په ننګرهار کې یو مدني فعال د ټولنې خدای خدمتګار مدني کړی ده. الله تعالی دې د هغه خاد لري او د هغه کورنۍ ته تسلیت وایو او هیله من نیمه چې دا سپیخ نور په افغانستان کې تکرار نسی. هیواد صاحب لکه څنګه چې فضلی صاحب ویلي په تیرو شلو کلونو کې یا په دغو تیرو دوه لسیزو کې د بیان ازادي یا په ټوله کې د ځوان نسل پرمختګ د حکومت د لاسته راوړنو څخه او همدغه سیرغه مدني فعالیتونه ول او همدغه مدني مبارزه ولې چې په بهترف ډول باندې خوشبختانه وکولې سول د ټولنې او د ولس رساګه کوسیږي. هغه څه چې په تیرو دوه لسیزو کې ونسول هغه متاسفانه په ټولنه کې د ټولنیز عدالت نه تامینېدل ولې چې باوجود دې چې د مدني ټولنو یا مدني فعالانو له لوري نه بار بار دغه ټکی ته اشاره کیدله او دا هڅه کیدله چې د حکومت مسولینو ته دا ورسول سي چې متاسفانه لا هم ټولنیز عدالت نه دی تامین شوی لا هم په ټولنه کې متاسفانه
وفاسب زموږ پښتنه دا و چې مشکل یعنی زموږ بحث په مدني ټولنو راټولو چې یعنی خپل مدني ټولنو کې کوم داسې مسایل چې فکر کوي لدی ورسته کوړه پام شي کار به تر پخوا ښه وي.
طبي خبره ده په هیواد سیف سنځ په افغانستان کې په مجموع کې ډېرې وي یعنی کوم په مدني ټولنو باندې پاس کوي لکه څنګه چې فضلی صاحب ویلې معاصریت ډیر زیات او یو نیم پیدا کیدل چې متاسفانه دی ځوانانو په نوم باندې بزنس کوي یا د ځوانانو په نوم باندې تجارت کوي یعنی هغه په سلو کې یو نیم کاس و چې هغه ته موږ نس ویلای شي هغه د مدني ټولنو د خدایمه کړ بدنامي یا د مدني ټولنو یا د مدني حرکتونو د پرمختګ مخه دا وکړي هغه دا څنګه نه ولې چې هغه دی وکولای شي چې د ځوانانو یا په مجموع کې د مدني ټولنو د حرکتونو په وړاندې خند او ځان واقع شي. طبي خبره د ستونزې څخه په داسې ټولنه کې چلته نوې دیموکراسي موږ تجربه کوله الته ستونزې وي د مزید ټولنو د پروژې حیثیت درلوده هغه د ځوان لنوم نه یا په مجموع کې د مدني ټولنې په نوم باندې پروژې اخیستلې چې دا به ستدي وګرځیدل چې هغه ځوانان چې په صادقانه ډول باندې د ولس رساغه ګول او د ولس د حقوقو مدافعین ول طبي خبره ده چې دا غوی فعالیتونه باندې هم تاثیرات لرل ولې په ټوله کې موږ ویلای شو چې د مدني ټولنو فعالیتونه خورا مثبت او اغیزناک تاثیرات درلودل او
هم دوی ولا چې ټولنه کې د هر ناخوالې په وړاندې غټ پورته کوو، او هم دوی ولا چې ټولنه کې د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر باندې غټ پورته کوو.
مننه وفا صاحب. اغلی وحدت لتا سي پوښتو چې په اوسنی وضعیت کې څه فکر کوي، یا د طالبانو حکومت به اجازه ورکړي چې د پخوا په څیر مدني فعالیتونه دوام وکړي؟ که څه هم دوی ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري، نو تاسو چې هلته وضعیت ګورئ د مدني فعالانو، د مدني ټولنو، څه فکر کوي چې بیا به هم مدني ټولنې او مدني فعالان هغه سي مخکې لاړ شي، هغه سي فعالیتونه به وکړي لکه پخوا چې کول کنه؟
شروع کې وفا صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بحث دې ته خلاص پم. هیواد صاحب، په ټوله کې دغه مدني حرکتونه د نړۍ د منل شویو ارزښتونو پر بنیاد باندې ولاړ دي، چې هغه انساني حقوق او مدنیت ده، چې دا باید دغه نظام هم ومني. دغه ارزښتونه بشري حقونه دي، انساني کرامت ده، عدالت ده، صلح ده، د یو او بل منل دي، حتی سالم چاپیریال ده. خو باید دا ومنو چې هغه حرکتونه چې سمتي، نژادي، قومي، ژبني او حتی د سیاسي ډلو څخه د ملاتړ لپاره ترسره کیږي، هغه ته موږ مدني حرکتونه نه وایو. یو مدني فعال د قدرت ترلاسه کولو لپاره فعالیت نه کوي، ځکه د هغه حرکتونه باید عمومي منافع لپاره په دو طالبانو توګه باید دا ترسره شي. نو دوی باید اجازه ورنه کړي چې سمتي، مذهبي، قومي مسایل د دوی باورونه او ارزښتونه باندې خپل اغیز ولري. نو په دغه هدف باندې چې کله مدني حرکتونه ترسره کیږي، شته نظام هم باید دا ومني چې د ارزښتونو ته، مدنیت ته باید احترام ولري، د بیان ازادي ته باید احترام ولري. موږ په دې وروستیو کې وڅښتنه وکړه، تاسو د بخښنې دعا سره ځکه موږ وکړل. زه خپله شخصا هغه کس یم چې د وزارت امور زنان چې وز د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم باندې تبدیل شوی، هلته ولاړم، مظاهره وکړه. موږ هر لاریون په تاوتریخوالی باندې واوخته. البته دغه نظام باید دوامنی، یوازې لاریون مدني حرکت نشي کېدلی. دا باید واضح کړم، مدني فعالیتونه سوله ییز لاریون دی. ورځپاڼو کې د مقالو لیکل دي، په رسنیو کې ګردي میزونو کې ګډون دی، مطبوعاتي ناستو ترسره کول دي. په همدغه شکل باندې د بشري حقونو د کلتور ترویج، اداري فساد سره مبارزه، او په ټوله کې هغه کارونه چې د یوې ټولنې په ګټه باندې تمامېدای شي. نو زه هیله من یم چې نظام هم له دغه حرکتونو څخه ملاتړ وکړي، او موږ سرکوب نه کړي، موږ د عدالت لپاره، د عمومي منافعو لپاره خپل غږ پورته کړو. دغه وضعیت چې زه ګورم نا امید یو، اما په هیله مو دا ده چې زموږ حملاتړ وکړي او موږ سرکوب نشو، چې موږ د یوې غونډې لپاره تاریخ تاکو، مخکې د دې نه چې غونډه ترسره شي موږ د اوزې لخوا غوښتل کیږو او زموږ غونډه کنسل کیږي. په ځلونو باندې داسې شوي دي، زموږ حرکتونه مخکې د مخکې نه سرکوب کیږي، د ښوونځیو پر وړاندې چې موږ حرکتونه پیلوو دا سرکوب کیږي. متاسفانه مخکې د مخکې نه دوی زموږ حرکت مخکې د دې نه چې شروع شي هم غلطۍ دفع کوي، په دې هیله
دوی دا احترام ولري. مننه وفا صاحب. بیرته راګرځو تاسو ته، ستاسو په نظر که مدني ټولنه نه وي، که مدني فعالان نه وي، تاثیر به څه وي؟ یعنی په ټولنه به د دې تاثیر څه وي؟
هیواد صاحب، طبیعي خبره ده که چیرته مدني فعالیتونه ونه اوسیږي، انارشیزم به وي، ګډوډي به وي، هماغه استبدادي نظام به وي لکه اوس چې متاسفانه موږ او تاسې ګورو د افغانستان په خلکو باندې دا شی تحمیلیږي. او په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې په زور باندې حکومتونه نه دي شوي، او هغه ډلو چې هغوی د زور یا د جبر هڅه کړې ده، هغه بیا د همدغو ولسونو په واسطه باندې بېرته سرکوب شوي دي. نو که چېرته موږ غواړو چې په ټولنه کې د اجتماعي عدالت تامین وي، خلک د خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري، خلک د عامه خدماتو ته لاسرسی ولري، او خلک دې د هرې ناروا په مقابل کې ودرېږي، همدغه مدني ځوانانو، همدغه مدني ټولنې وي چې په تېرو شلو کلونو کې د حکومت په هر ناروا یا د هر منفي عمل ترسره کولو یې هم غږ پورته کوو، د مخالفینو لوري هم چې کومې تیروتنې کېدلې یا په ټوله کې هر یو ډلې چې هغوی د افغانستان د ولس د افغانستان د خلکو د ملي منافعو د افغانستان د ملي او ارضي تمامیت خلاف عمل ترسره کوو همدغه مدني ټولنې وي همدغه ځوانانو چې دوی خپل غږ پورته کوو. نو که چیرته مدني فعالیتونه ونه وسیږي طبیعي خبره ده چې خلک خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري. هغه څوک چې هغه د حق په خاطر باندې مبارزه کوي او هغه څوک چې هغوی غواړي چې د افغانستان خلک د خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري طبیعي خبره ده چې د دغه نه محروم کیږي. نو بنان د مدني ټولنو فعالیت د مدني ځوانانو فعالیت دا یو حتمی شرط دی که چیرته موږ غواړو چې افغانستان دی داسې بې طرفه خلک چې هغه په هیڅ ډلې پورې تړلي ونه اوسیږي او هغه د یوازې یوازې د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین په خاطر باندې مبارزه کوي هغه همدغه ځوانان دي. همدا مدني ټولنې چې په تیرو شلو کلونو کې تقریبا څلور یا پنځه دوره انتخابات چې اوس بوله همدوی ول چې په بې پرې ډول یې د هغې نه نظارت کوو او همدوی ول چې د هغو خلکو چې هغوی منفي کړنې ترسره کولې د هغوی په مقابل کې درېدل. ولې متاسفانه چې نه په دغه تیرو دوه لسیزو کې د دغه مدني ټولنو له فایلینو نه له مدافعینو نه دفاع ونه سوله او اوس هم وګورو دوی تکول کېږي. یعنې په دې معنا باندې چې کله چې په ټولنه کې د حق غږ پورته کې طبیعي خبره ده چې ستونزې شته دي. موږ د دې ټولنې د مدافعینو په حیث باندې د افغانستان د ملي منافعو د مدافعینو په حیث باندې شاید تر دې نه هم له نورو ستونزو سره مخامخ شو. ولې موږ په هېڅ صورت باندې خپل مبارزه نه پرېږدو او تر هغې پورې چې د موږ غږ رسېږي د موږ لاس پښې رسېږي په ځوانانو باندې هم غږ کوو چې هېڅکله له خپلې مبارزې په شا نه شي. ځکه موږ هم د دې ټولنې په وړاندې مسؤول یاستو او د دې ټولنې خلک په موږ باندې هم حق لري. که موږ د دغې ټولنې د خلکو یا د وګړو د حقوقو په خاطر باندې مبارزه ونه کړو لکه څنګه چې وحدت خور وویلې کله چې د موږ خویندې خپل اساسي حقوقو ته چې هغه زده کړي د لاسرسی ونه لري که همدغسې موږ غږ پورته نه کړو یا لکه څنګه چې وحدت خور وویلې دوی ډېر کړاوونه ولیدل هلته چې لاریونونو ته راووتل د دوی د لاریونونو په مقابل کې متاسفانه چې له تشدد نه کار واخیستل سو. همدغه ځوانان دي چې غږ پورته کوي. که چېرته دا ونه اوسېږي طبیعي خبره ده چې حاکم نظام چې هر څه وغواړي هغه کوي او متاسفانه حاکم نظام دا اوس یا حاکمه ډله د موږ د ټولنې یو اساسي قشر له خپلو حقوقو نه بې برخې کړی ده چې هغه د موږ خویندې دي. او که همدغه طالب ته یا همدغه چارواکي ته ته ووایې چې که ستا خور ستا مور ناروغه کېږي ته غواړې چې هغه یو نارینه ته ورولې طبیعي خبره ده چې نه. یا که چېرې ستا خور ستا مور ستونزه لري همدغه ټولنیزه ستونزه لري یوې ادارې ته مراجعه کوي هغه نارینه ته ووایي ښه خبره ده. او که خپلې یوې خور ته خپلې یوې مور ته ووایي نو طبیعي خبره ده چې ښځه د ټولنې اساسي قشر ده. ښځه د ټولنې اساسي برخه جوړوي. یعنی دا یو مثال و. دغسې موږ هم مثال هم په نورو برخو کې هم ډېرې ستونزې لرو. که همدغه مدني فعالین ونه اوسېږي که همدغه د مدني ټولنې مدافعین ونه اوسېږي طبیعي خبره ده چې هلته یوه خلا رامنځته کېږي. همدوی دي چې د ټولنو په کارونو باندې نظارت کوي د ټولنې منفي فعالیتونو ته انعکاس ورکوي د مسؤلینو تر غوږی رسوي د ټولنې هغه مثبت کړنې یا په ټولنه کې هغه مثبت پرمختګونه چې کېږي هغه د خلکو تر غوږونو پورې رسوي. یعنې په مجموع کې دوی دي چې د ټولنې د
مننه وفا صاحب. فضلی صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستونزې شته او ډېر مدني فعالان دي چې کېدای شي هغوی له کوره بهر ونه وځي. دغسې اغلی وحدت هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې مدني ټولنې او مدني فعالان ورسره مخ دي. نو ستاسو په نظر په دې وضعیت کې څه کول پکار دي مدني فعالانو ته مدني ټولنو ته څه باید وکړي دوی؟
ډیر زیاته مننه. په لومړي سر کې ټول مدني فعالانو او خویندې دي او کورونه دي لاوینه زموږ کو بلکې نسل د ټولو ځوانانو هیله دا ده چې په دې سختو او بدو شرایطو کې موږ له پخوا هم ډېر بد شرایط تیر کړي، په ډېرو سختو کړاوونو کې، په جګړو کې، په هغو ځایونو کې، ولایتو، کلو، بانډو کې موږ مبارزې کړې دي چې هلته هره ورځ دوه درې څلور پنځه کسان موږ مدني ټولنې او ژورنالستان او د بیان د ازادي ملاتړي موږ له لاسه ورکړي، ډېر ښه لیکوالان موږ له لاسه ورکړي، ډېر قوي کادرونه موږ په دې شلو کلو کې د بیان د ازادي لپاره او د ولس د حقوقو لپاره له لاسه ورکړي. دوی دې باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي. صحیح ده چې د څو میاشتو لپاره کېدای شي د دوی د خوله د پټولو لپاره هڅې وشي، دوی ورټل شي، دوی وټکول شي، دوی زندان ته واچول شي، ولې زموږ اصلي هدف او زموږ هیله او زموږ اصلي مقصد دا ده چې موږ د ولس غږ یو او د ولس غږ به پاتې کیږو او د ولس غږ به تر هر ځایه رسوو، هغه که ښه وي، هغه که په چا ښه لګېږي، که په چا بد لګېږي. دومره مسله دا ده چې موږ د انقلاب په حالت کې یو، د نظام، د حکومت 100% تغییر، هر څه ټول ارزښتونه له منځه لاړل. په دې وخت کې حاکم حکومت ته او یا هم حاکم ډلې ته زموږ وړاندیز دا ده چې د بیان ازادي او د مدني ټولنو فعالیت هم په اسلام کې شته، هم په وضعي قوانینو کې شته، هم په نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو کې د دې په هکله واضح لیکل شوي دي. موږ نشو کولای چې د ټولې نړۍ اساسي ارزښت تر پښو لاندې کړو او د دې تر څنګ هغه اسلامي او دیني او ملي ارزښت تر پښو لاندې کړو. له دوی څخه هیله دا ده، دوی له مشرتابه څخه هیله دا ده او د دوی له هغو سرګروپو والي صاحبانو او هغه څوک چې دوی په ولایتو په ولسوالیو کې د خپل استازي بولي او هغوی حاکم دي چې مدني ټولنې او مدني فعالان او فرهنګي فعالان او سیاسي فعالان دا د دې هیواد او د دې ولس سرمایه او اصلي ارزښتونه دي او همدا خلک دي چې د دې ولس ترمنځ محبوبیت لري او ولس یو فعالي او د ولس په استازیتوب باندې هم له حکومت سره او هم له نړیوالو سره د خبرو هغه ظرفیت هم لري، توانایي هم لري او په ژبه هم پوهېږي. که چیرې دا خلک ورټل شي، که چیرې دا خلک توهین او تحقیر شي، که چیرې دوی ته تاوان ورسیږي، دا په دې معنی باندې ده چې نور حاکمه ډله د ولس ترمنځ محبوبیت نه لري او نور دوی نشي کولای په ولس باندې خپل حاکمیت تحقیر کړي. له دوی څخه مو هیله دا ده، وړاندیز مو دا ده او زموږ د تېرو کلونو تجربې دا ښیي چې که چیرې له مدني ټولنو سره او ارتفیشل باندې برخورد ونشي او د دې هغه اساسي حقوقو ته پاملرنه ونشي او د دې ملاتړ ونشي، موږ به د ملت جوړونې په برخه کې او د دولت جوړونې په برخه کې له لویو ستونزو سره مخ شو. بیا به له یوې خوا د فدرالي نظام غږ پورته کیږي، لبلې خوا د تجزیې غږ پورته کیږي، لبلې خوا د ارزښتونو د نه منلو غږ پورته کیږي، انارشیزم خواته بزو. بیا به یو ملت بحث نه وي چې موږ وایو چې موږ افغانان یو، بیا به یو ولایت یوې خواته روان وي، بل ولایت به بلې خواته. یعنی دا تجربه ثابته کړې ده چې د بیان ازادي، د ملي ارزښتونو او د مدني او سیاسي او ټولنیزو فعالانو ځکه دا ټولنیز فعالیت کول دا داسې یو کار نه ده چې هر څوک یې کولای شي. د لپاره زحمتونه ګال شوي، د لپاره تهدیدونه لیدل شوي، د لپاره خلک رټل شوي، تر اخره دوی په دې توانېدل چې ظرفیت یې جوړ شي په ټولنه کې او شخصیت یې د ټولو خلکو لخوا ومنل شي او د خلکو استازیتوب باندې دوی په ټولنه کې مطرح شخصیتونه دي. نو دغه یې پایلې دي چې که چیرې حاکمه ډله په دې ارزښتونو باندې باور ونه لري او دې ته احترام قایل نشي، نو پایلې به ډېرې بدې وي. پایلې به د تجدید شعارونه وي، پایلې به د قومي سمتی او ژبني اختلافاتو شعارونه وي، پایلې به د فدرالي نظامونو شعارونه وي او پایلې به د بغاوت او د سرکشي او د انارشیزم خواته ځي. نو تر ټولو لوی ارزښت چې هغه دی بیان ازادي ده، هغه دی مطبوعاتو ازادي ده. له بده مرغه سره له دې چې حاکمه ډله وایي چې موږ له مطبوعاتو سره کار نه لرو، له مدني ټولنو سره کار نه لرو، اما هغوی په عمل کې اوس هم ډیری مدني فعالان ګواښي. دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی نه یوازې دا چې په ټولنه کې کومه خبره وکړي، بلکې که په فیسبوک کې هم یو لیکنه کوي د دوی لخوا ګواښل کېږي، چې دا د استبدادي نظامونو یوه لویه نښه ده او استبدادي نظام په تاریخ کې نه ده پاتې شوی. یعنې که موږ اسلامي نظام وګورو، اسلامي نظام کې د بیان ازادي هغه تر ټولو لوړ ارزښت ده، اما په استبدادي نظام کې د بیان ازادي ته د دښمن په سترګه کتل کېږي.
مننه کو فضلی صاحب، به هم لاغلی وحدت څخه پوښتو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې دي تاسو نه پریښودل کېږي، حداقل تاسو د جنو د زده کړې یادونه وکړه چې غوښتل مو په دې اړه خپل غږ پورته کړی خو تاسو ته اجازه نه ده درکل شوې. نو په دغسې وضعیت کې مدني فعالانو ته، خصوصا جنو او میرمنو ته چې په دې برخه کې کار کوي، هغه ته څه کول پکار دی؟ په کور کې نه، کنه د خپل مبارزې ډول بدل کی کار ته دوام ورکړي.
هغه هیواد په ټوله کې دغه مدني فعال او مدني حرکتونه په ټولنه کې اصلاحي او آگاهی دهنده بڼه لري. نو زموږ حرکتونه هم چې تر اوسه پورې مخصوصا په دغه شته نظام کې ترسره شوي دي، هدف مو همدا دی چې اصلاحي او آگاهی دهنده واوسي او د خپل حق او عدالت، اجتماعي عدالت د تامین لپاره موږ خپل غږ پورته کړو. نو چې هر څومره زموږ پر وړاندې دوی ودرېږي، موږ خپل حرکتونو ته دوام ورکوو. دا زموږ د ټولو ښځو په افغانستان کې هوډ ده او اراده ده چې موږ ودرېږو، د خپل حق څخه به دفاع کوو تر هغه وخت پورې چې زموږ حق راکړل شي. زه ستاسو د ټریبیون له لارې په ټولو خپلو خویندو میندو چې په دغه برخه کې مبارزه کوي او خپل غږ پورته کوي، هغه که د هرې لارې څخه اوسي، ما وړاندې وویل چې مدني حرکتونه یوازې دا نه ده چې تاسو د سړک پر سر ووځئ یو لاریون وکړئ، تاسو یو مقاله لیکلی شئ، په سوشل میډیا کې خپرولی شئ، ورځپاڼو کې خپرولی شئ، تاسو په ګردي میزونو کې ګډون کولی شئ، خپل غږ پورته کولی شئ، مطبوعاتي ناستې جوړولی شئ. البته په ځینو برخو کې د وسله لپاره موږ له ستونزو سره مخامخ دي چې وړاندې موږ ویل چې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې حتی مطبوعاتي غونډې ترسره کړو. موږ د مطبوعاتي غونډو د ترسره کولو لپاره کله چې غواړو اجازه واخلو، تاسو باور وکړئ کم تر کمه موږ شپږ وو ارګانو ته د طالبانو لخوا راجی کیږو چې تاسو دلته ورشئ، حتی اطلاعات و فرهنګ وزارت ته، حتی عدلی وزارت ته، چې هغه ځایونه ته چې که زه تاسو د ارګانونو نمونه واخلم تاسو خپله به وخاندئ چې حسن دوی څه ربط لري چې موږ د دوی څخه باید اجازه واخلو چې مطبوعاتي کانفرانس ترسره کړو. په آخر کې هم بیا موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې دغه غونډه په پای کې ترسره کړو. دغسې محدودیتونو سره هم موږ مخامخ یو، اما په ټوله کې موږ خپل مبارزو ته دوام ورکوو. له ټولو خویندو میندو څخه زما غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي، د حق غوښتنه وکړي د مختلفو لارو څخه. حتی تاسو په کور کې هم کولی شئ چې خپل غږ پورته کړئ. تاسو پرون شاید اوسئ، زموږ یوه ډله په خپل کور کې خزي غوښتي وي، شعارونه یې لیکلي وو، رسنیو ته یې بلنه ورکړې وه، او د اکتوبر 10 چې د طالبانو پر وړاندې د غږ پورته کول وو، مبارزه کول وو، د هغه غوښتل وو، د هغې له طریقه دوی وش کولی خپل غږ پورته کړي. نو هیله مې دا ده چې دوی هم خپل مبارزو ته دوام ورکړي، ولو چې هر څومره محدودیت د دوی پر وړاندې وضع کېږي او دوی ګواښل کېږي. موږ شخصا زه خپل مبارزې ته دوام ورکوم، هغه که د رسنۍ له لارې اوسي، که د سوشل میډیا له لارې اوسي، که د لاریون له طریقه اوسي، که هر لاره زما لپاره غوره اوسي، زه خپل غږ پورته کوم. خپلو خویندو له حقونو څخه په ټوله کې د عمومي منافعو څخه دفاع کوم، او دا یوازې زه نه، له ټولو څخه دا هیله کوم. بالقوه په بلکې ټول هیوادوال مدني فعالان دي او کولی شي چې مدني فعالیت وکړي. هر هیوادوال چې د عمومي منافعو لپاره پرته له دې چې شخصي یا ګروهي ګټې په پام کې ونیسي دوی فعالیت وکړي، دا مدني فعال کیدای شي. خپله مدني فعالان هم هغه عمومي افکار خلکو ته رسوي، او دا دوی د خلکو د ټولنې غیر رسمي نمایندګانې دي چې هغه پوښتنه کوي. نو ټول ښه هیله مو دا ده چې خپل حرکتونو ته دوام ورکړي.
مننه، خوشاله اوسئ. وفا صاحب، که د مدني ټولنو اشالی تو ګورو مخکې لدې چې یادونه وشو چې مثال دوی ځینی سیاسي حرکتونه کول، ځینی ولسی غوښتنې په لاریونونو کې مطرح کول، یا مثال لیکل کول، کانفرنسونه ورکول، خو د دې ترڅنګ ځینی مدني ټولنې داسې هم وي چې هغوی عامه خدمات وړاندې کول، مثال له بېوزلو سره مرسته کوله، کتابتونونه یې جوړول، ښوونځي یې جوړول، یا حشرې کوو، مختلف خیریه کارونه یې کوله. په دغسې وضعیت کې چې اوس افغانستان په یو ډول سیاسي او اقتصادي قرنطین کې، فکر نه کوي چې دې ته لا ډیر ضرورت ته چې مدني ټولنې وي او دغسې خدمات وړاندې کی د ول سره رابطه کی وي، د دې ترڅنګ چې دا غوي غاک پورته کوي یو مرسته هم ور سره وکړي.
هیواد صاحب اصل ضرورت پیدا کیږي دغسې، او هغه ته ولې په دې شرط چې دموږ د مدني ټولنو د یاد مدني فعالانو ژوند خوندي اوسي. متاسفانه چې په دغه تیرو دوو میاشتو کې کوم تحول رامنځته شو، د موږ تاسو یو ډېر زیات برخه ځوانان، هغه ځوانان چې هغه مطرح تیرې ولي، یا هغه ځوانان چې اکثره مدني فعالان ول د وطن پریښودو ته اړ شول، یا هغه ځوانان چې په تیرو دوه لسیزو کې فعالیت کوو د طالبانو لراتک سره سم، دوی په خوا مطرح ول، هغوی په مستقیم ډول باندې تهدید شوي دي. موږ تاسو نن هم ولیدل چې متاسفانه د مدني ټولنې یو فعال په شهادت باندې ورسېده. نو په ټوله کې ویلی سم لکه څنګه چې د بیان د ازادۍ په ستوني باندې پښه کېښودل شوې ده، همدغسې د مدني ټولنو په فعالیتونو باندې هم په مطلق ډول باندې بندیز لګېدلی دی. سره له دې چې طالبان وایي چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي، ولې دا د خلکو په سترګو باندې، د ولسونو په سترګو باندې خاورې پاشل دي. دوی په مطلق ډول باندې نه د بیان ازادي مني، نه مدني فعالیتونه مني، نه د ځوانانو بې پرې فعالیتونه مني. دوی هماغه د شل کاله په خوا چې د طالبانو کوم حکومت تر هغې نه هم اوقدی سوي دي، تر هغې نه هم منفي ګرا سوي دي، او تر هغې نه لا هم په کینه هغه باندې مخته ځي. مخکې مو هم یادوري وکړله په دغسې یو وضعیت کې همدغه مدني ټولنې دي، همدغه مدني ځوانان دي چې کولی سي د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر باندې تر بل هر چا امید واقع سي. همدغه ځوانان دي، همدغه بې پرې خلک دي چې کولی سي د موږ د بدخشان نه نیولې تر هلمند او تر پکتیکا او تر فاریاب او تر قندوزه، دغسې د ټول افغانستان کې هغه کومې نیمګړتیاوې چې لیدل کېږي، هغه کومې ستونزې چې لیدل کېږي، په هغه شینه چې ولس زوریږي، او هغه نقاط کې چې موږ هلته ملي منافع تهدیدېږي، او هغه ځای کې چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې دا اوس د فقر، بدبختي او بیچارهګۍ سره مخ دي، یوازیني خلک چې هغه کولی سي مومد واقع سي، او یوازیني خلک چې هغه کولی سي د دغه تپی تپی افغانستان په زخمونو باندې پټي کې دي، هغه همدغه مدني فعالین دي. ځکه دوی د همدغه ټولنې لباتن ندی، د همدغه ټولنې پورې تړلي خلک دي، او تر بل هر چا د دې ټولنې په نبض باندې ډېر ښه پوهیږي. نو که چیرته طالبان غواړي چې دوی ته د هغه په ټولنه کې نیمګړتیاوې ور په ګوته سي، یا په ټولنه کې چې کومې ستونزې دي هغې ته د دې توجه راوړول سي، دوی دې مدني فعالیتونه تقویه کی، که څه هم چې دوی د ډیرو نورو برخو لپاره هم اوس وایي چې موږ یو هغه باندې کار کوو، طرزالعملونو باندې کار کوو. د دوی لپاره د همداسې طرزالعملونه وضع سي چې په هغې کې د بیان ازادي تامین اوسېږي، په هغې کې د دوی بې پرېوالی خوندي اوسېږي، په هغې کې د افغانستان د خلکو لپاره یا د مدني ټولنو لپاره حداقل هغه د استقلالیت موضوع مطرح اوسېږي، تر څو دوی وکولی سي چې د خپلو ټولنو لکه څنګه چې پخوا یې راسا غږ و، اوس هم د خپلو ټولنو غږ اوسېږي. اما که چېرته دغه سلسله ادامه پیدا کړي او دوی وغواړي چې د مدني ټولنو فعالیتونه ډب کړي، خوشبختانه اوس هغه د تیر شل کاله
مخ کې وخت نه دی اوس د موږ ځوانانو په شوري ډول باندې الحمدلله اوس یې واده کړی دا اوس د دنیا سره وصل شوی دی او اوس د مدني فعالیتونو باندې هم تغییر کړی. ضرور نه ده چې یو څوک راووځي لاریون دی وکړي. اوس ټولنیزې رسنۍ دي چې کولای سي په یو پیام باندې یا په یو مسیج باندې حتی دنیا دنیا ته دغه خپل غږ ورسوي.
مننه کوم فاصب خوشاله اوسئ. فضلی صاحب ورسته پوښتنه له تاسو کوو کپلنډو ټکو کې جواب کړی د خبرونې ورسته شی بی دی د طالبانو له حکومت څخه هیله لري، یعنی له مدني ټولنو له مدني فعالانو سره د دوی چلن باید څه ډول وي چې بل اخر مدني ټولنې وکول شي د دوی په منځ کې کار وکړي؟
مهمه خبره دا
چې
طالبانو حکومت باید په دې ارزښت باندې پوهی او وی دې ارزښت ته دې ارزښت کوسترګو ګوري. ما مخکې یادونه وکړه چې هغه دینی اړخي مذهبي اړخي او په نړیواله کچه هغه ارزښت یې هغه معلومه واضحه خبره ده، یعنی هیڅ نقص چې په دوی باندې وشي هغه باید دوی شکل باندې ځان په مخالف نه غني او هغه باید سرکوب نه کی او هغه باید ونه رټل شي. د قلم پر جبا، د فرهنګ پر جبا، د مدنیت پر جبا باید لول سره برخورد وشي. هر هغه کس چې وهنتون یې لوستای، مکتب یې لوستای او یا هم شعور لري او په دې کوي چې ما خیر ولستا ملت ته رسیدلای شي او یا د ولس او ملت غږ پترګه کوي، هغه مدني فعال ده، هغه ټولنیز فعال ده، هغه یو رضاکار ده او هغه حق لري چې د خپل خبر او د خپل غږ او د ولس فرق تر حکومت اورته او تر حاکم ډلې پورې ورته او دا د حاکم ډلې مسؤلیت
دی. ډېر مننه کوم فضلی صاحب.
هر خبر او واوري او کچیر دوی سخت برخورد ورسره وکړي دا به ډېرې ناوړې پایلې ولري، هم به هیواد لږ وخت سره مخ شي او هم به حکومت.
ډیر زیاته مننه کوم فضلی صاحب د خبرونې د پایشي بی دی په ځوان فکر خبرونه کې د مدني ټولنو په تیر وسنی وضعیت او راتلونکو وغږیدو. لخپلو درنو میلمنو خغلی زیولحق فضلی، نصرت الله وفا او فوزی وحدت څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخیسته. تر بلې خبرونې پورې چې بیا هم راځو په یوه بل موضوع خبرې کوو. تاسو په پاک او بخون کې خدای سپارو. الله مو ملشه.